ازادي رادیو د خبری ساعت مو په سلامونو هر کلی کوو. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پانتون د وسلوالو بریت پای تر رسیدلې. دغه بریت بلا بل عکس العملونه پرولي
نشان هدرسي ومانا یقین نه چې دوه ورځې پښته بیا خلک کومه باچا خان یې سیو مسلمانانه دا کوي او نور هم دکې
د پیښې لاینی شاهد سره مخابري کړي. د دې بریټ پر ممکنه عواقب مو کارپوهان ژغولي. دا هم ورچ افغان ولسمشر په سیبس کې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د نړۍ له مشرانو سره خبرې کوي. خبری سرویس په څو شیبو کې د افغانستان په خبرونو او پیلیږي. خو د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟ فرشته جلال زیرا په سټوډیو کې د براتو وای.
اوریدونکو سلام. سلام محمد صالح. د پولیسو په وینا د بچه خان پانتون باندې په حمله کې یو شتنه وژل شوی دی او د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د روان میاشتې په پیل کې شوی و په شدت و غندله وی ویل چې دا ډیر بد کار و. او د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو چې په هغه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم شامل دی نن د نړۍ اقتصادي فورم غونډه د سویس په ډیویس ښار کې پیل کړه.
بله دا او د نړۍ نور خبرونه په څو شیبو کې. خو اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف سویس ته تللی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په فاریاب ولایت کې لوی ښځې څخه د پزې پرې کول وغندل او ولسي جرګې خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارک په خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غني د یو لړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او د نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې سر له سبا خپلې ژمنې رخصتۍ پیلوي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په تېره موده کې ولسی جرګې 9 مسبب د قانون لسترحې او 6 تقنیني فرمانونه تصویب کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاده موده کې ولسی جرګې 9 نړیوال تړونونه هم تصدیق کړي دي. د ولسی جرګې د ژمنې رخصتۍ د روان کال د دلوي له لومړۍ نیټې پیلېږي او د هود تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په فاریاب کې د ویخځې پر وړاندې تاوتریخوالی په سختو ټکو وغند او د پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه وکړه. د دغه کمیسون د سیمیز دفتر رئیس شمس الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو د عاملینو په محکمه کې غفلت ونه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د فاریاب د پیښې په اړه باندې موقف دا چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا نه وپېژندل شي، ګرفتاره شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي.
په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت په غرماچ ولسوالۍ کې وسړی له خپلې ښځې په چاقو د هغې پزا اور پرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. او د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو د ټولنې مسولین وایي چې روان مریض کال د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 13 قضیه ثبت کړي. د دې ټولنې مرستيال ذبیح الله احساس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې د خبريالانو وهل ټکول، بندي کول او د هغوی د وسایطو ضبطول شامل دي. احساس زیاته کړه په دې پیښو کې سیمه ییز زورواکي او دولتي چارواکي لاس لري. په شمال زون کې د خبريالانو ټولنې مسولین وایي چې خبريالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي لا مال نشي کولای په خپل وخت سره یو شمیر چړنیز راپورونه چمتو کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي زلازي څخه واوري.
ازادي اوریدونکو بیا هم پروگرام ته شراغ لاست. زه فرشته جلال زیم پام کړی د دې ساعت د نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د پولیسو په وینا په پاکستان کې د پاچاخان پر پوهنتون په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یو وشتنه وژل شوی او یو شمېر نور زخمیان شوی دي. د پاکستانی طالبانو رلی تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د حمله کوونکو هویت لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف نن د پولیسو د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د ترورستانو ځالی وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې وې او زیات کسان په دغه ځای کې وژل شوي دي. د عزیز خان په نوم یو محصل چې د حملې پر مهال په لیلیه کې و ازادي راډیو ته وایي
فایرنګ یوازې پیتلی سایډ سے فائرنگ کی آواز آئی ہے بس ادھر سے ادھر سے ہم نے کہا پتہ نہیں کس کی جھگڑا ہوا یا کیا ہوا ہے آگے سے پھر فائرنگ زیادہ ہونے لگی
تے وے اول در رزو رغ رغ ہے مش فکر کول چی د محصلینو پمنس کی د چا جنگ دی خو ورست د زیات شوه او مش پونو سوچي څومره کسان وبشتل او زخمیان شول خو ډیر خلک جوبل شوی د پوهنتون یو استاد فضل رحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاچاخان پوهنتون کې لشتل ژ درې زره محصلین زکړه کوي او شپږ سوه شوونکی او کارکونکي لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې شوې وه وغندله. خامنئي په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو د حملو په اړه پر خپل ویبپاڼه نن ویلي دا ډیر بدکار و. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنصلګریو حملې وکړې. د دې حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عرب امارات له ایران سره خپل سیاسي روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر ویست. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره په د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوې دي. غونډه پیل شوې ده. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې د اقتصاد له پلوه ورسره مخامخ کېدلی شي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شاملېږي. امریکایي اکټر لیونارډو ډی کاپریو نن د فورم برخوالو ته په وینا کې وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دای وای موږ نور نسو کولای چې دا وزغمو چې د تیلو سکرو او د غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت د راتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته به دیوس ته ورسی. او د روسیې په لری ختیځ کې د يهودانو خود مختار سیمه وایي چې د هغو يهودانو منلو ته تیار دي چې په اروپا کې له طبي سره مخامخ کیږي. د دې سیمې والی الکساندر لیوینتال د هغو ټولو يهودانو د ورتګ هرکلی وکړ چې په خپلو هیوادونو کې طبي زور سره کیږي. د روسیې ولسمشر هم پرون پر هغو يهودانو چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال روسیې وتلي وژغ وکړ چې کولای سي چې بیرته د روسیې متاستانه شي. دا و مهم خبرونه. سباون کاکر د افغانستان په څو ښارونو کې د هوا د حالات په اړه معلومات وړاندې کوي.
او دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي یوویشت. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دیارلس. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه څلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوه. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه درې. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ. او ګردیز به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې نه دقیقې سوې. اوري چې د خبر پرسنخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلوالو برید پاتې رسیدلې. پر بچا خان پانتون ورستی برید عکس العملونه پارولي
چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای نو هغه ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه لري. اصل
په یو مرکه کې اوري چې دغه سیبرید پر تعلیمي ادارو څه تاثیر کولی شي.
نقصان خو برسې خو ما نه یقین نه چې دوه ورځې پښته بیا خلک کومه باجاخانې شي او مسلمانان ادا کوي او نورې به هم ډکېږي.
د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب پوسی کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهاویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپل بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپل بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر سویس تتللی څو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خوست ورزو پېښور ته د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د دغه پوهنتون د محصلانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال یې ټول 4 بریدګر وژلي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید پای ته رسېدلی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پوهنتون د زده کوونکو په ګډون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي چې یوه ډله ترهګر د چهارشنبې پوره سهار د پوهنتون د ودانۍ د شا لخوا پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ او د پوهنتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته یې ناتاله ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخواني وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پوهنتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو او د یاد پوهنتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لګ تر لګه 40 کسان وژل شوي او تر 50,000 ټپیان دي. نوموړي دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالا ویل. کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډېره زیاته وه. دا خلک چې کله پوهنتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکي دا ډزې کړي او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لومړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې 40 کسان مړه او تر 30,000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربیا پوځي عملیات روان دي نو ظاهره ده چې دې غبرګون وي او دا برید هم د دغه عملیاتو غبرګون دی. ویل کېږي چې پر پوهنتون د برید پر مهال په پاچا خان پوهنتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول 4 بریدګر ترهګر ووژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیانې د 400 مردان او پیخور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او مېلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکل شوی و. د پاچا خان پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سموده مخکې ورته پر پوهنتون د برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون دا برید په داسې وخت کې شوی چې 16 ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي.
د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلولو برید پای ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر دغه پانتون د ننۍ حملې له کبله د وژل سو کسانو شمیر شاوخوا 40 ته رسیدلی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شبیر احمد جان له یو عیني شاهد عثمان څخه چې دغه پانتون یو کارکونکی هم دی د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
بس هر مونږ ناست وو اب اس ورک شروع کو دی کی بس شور شو تو دو درې فائر ہو کسانو سے یو ہامنڈی سبل ہامنڈی مونږ اپس کې پات تقریبا 9 بجې نه فائرنګ شروع شي او 11 بجو پوری فائرنګ ډیر کسان پکې مړ شي وی دي زخمیان هم پکې شته.
کسانو چې راغلي او بریده کړو حمله کړو کسان لري دلی پستر شو
هغه مانی دي ما خپل نه دي څلور کسان دي
او په کم کم ځای دی و
جی او دوی اصل دی هغه سایت کم چې زمونږ یونیورسيټي لاست وال لګنه دیوال هغه باندې انټرشیوی هولاړه وډې رضیاته 5 فوټ نه خوازنه ښکارې
کم کم ځای باندې ورول پاسټل ورول
بس په هاستل ورغدي سره او هغه سایډ نه راغلی دی هاستل باندې.
د بچا خان پوهنتون یو کارکونکی عثمان و چې د نننې پېښې په تړاو یې د خپلو سترګو لیدلې حل ازادي راډیو سره شریکه و. په څو شیبو کې د دغه برید په باب له کارپوهانو سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای چې پر تعلیمي ادارو برید د منلو وړ خبره نه ده. د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ول چې حکومت باید د ولس خوندیتوب یقیني کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر له سراج الحق سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر تعلیمي ادارو بریدونو ته دوی په کوم نظر ګوري.
تعلیمي اداره خو په هر دنیا کې یو داسې ځای دی چې هغه جرمني په برتانیا باندې حمله کړې وه، نو هم هیټلر دا ویلي چې په یونیورسټۍ به حمله نه کوئ، نو په هغه جنګونو کې هم تعلیمي ادارو ته چا څه نه ویلي. دا اوس د حکومت پاکستان او د دې څلورو واړو حکومتونو دا فرق دی چې د خپل عوامو د سر او د مال حفاظت یقیني کړي. او زه خیم چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای، نو هغه ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه دی اصل.
تاسو غواړئ چې دا قومي اکشن پلان چې د ټولو سیاسي ګوندونو او د حکومت په مرسته باندې جوړ شوی دی، د ای پی ایس نه وروسته دا ډیره غټه واقعیه بیا یو وار مخې ته راغله، نو تاسو غواړئ چې په هغه اقداماتو باندې عمل نه شوی چې اوس بیا یو وار په یونیورسيټي باندې دا قسمه پیښه وشوله؟
نو داسې محسوسېږي چې لکه د حکومت اقدامات که مکمل وي نو بیا خو داسې واقعیت نه کېده، خو شاید د دوی دا خیال و چې دا مسئله حل شو، او ممکن د دې لږ بې فکره شوي نه او خپل اقداماتو کې کمیم راوسته دی. د دې نه خدا خبره ثابته شوې ده چې دا کوئټه کې واقعا بیا په کارخانو کې واقعا دا واقعا دا د دې یو تسلسل ده. د دې خبرې علامت ده چې د حکومت اقدامات ناکافي دي او نامکمل دي. نو دا خود حکومت ناکامی ده په کار کې د اعتراف وکړي.
وفاقي حکومت لا صوبایي حکومتونو له خاص طور خیبر پختونخوا حکومت لا څه کول په کار دي؟
دا خو دې د حکومتونو نه به تپوس کو چې اوس تاسو چې موږ ته یو مینډیټ راکړي هغه ور لقوم ورکو، دوی چې اختیارات او قانون په کار دی هغه جوړ کړه، وسایل ورسره کمی نه شته، هیڅوک په لار کې اوس رکاوت نه دی. د هغې باوجود هم دوی ولې پرفارمنس خراب دي، ولې کارکردګي زیرو ده، او ولې قوم ادارو ته او خلکو ته تحفظ نه شي ورکولی؟ نو که بیا چېرته حکومت د دې خبرې په خپله ضرورت محسوسوي نو ټولې پارټیانې راغوښتی شي، بیا پرې مشوره کولی شي. خو بهرحال عام سړی خو اوس د چوک حفاظت نه شي کولی، نه عام سړی د یونیورسټۍ حفاظت کولی شي. خلک دومره د غریبۍ او د مهنګایۍ په مشکل سره مخامخ دي چې یو سړی خپل وړو له دوه سیر اوله د ورځې وګټي، دا هم غټه کارنامه ده. حکومت خو ویې دیته چې هغوی به خپل کار کوي، عوام خپل کار کوي، نو دا نننۍ پیښه او چاودنه دا خو د دې حکومت ناکامي زه ګڼم.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې ویلې په پېښور کې په چارسده کې پر باچا خان پانتون برید د دولت ناکامي شي. د دغه سیبریدونه په افغانستان کې هم کیږي او لا هم سیوی دي. تاسو څه فکر کوي چې ولې وسلول پر تعلیمي ادارو بریدونه کوي؟ په څو شیبو کې به تاسو نظرونه هم واورو. کولای سي چې دوی شمیرې چې په افغانستان کې فعال دي هغو ته زنګ راوهي. یوه شمېره مو د 0999203545، بله شمېره مو د 0823225. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مرکه مو اوریدله. اوس په د کراچی د څو اوسیدونکو نظرونه واورو چې په چارسده کې پر پاچا خان پانتون د نننۍ حمله په اړه دوی څه نظر لري.
زمانم خپل زید ده د ثوابت تحصیل سیدن کې او دل ته کراچی کې سټل ما ملیریا کې پاده کې ګما ما په ټي وي کې دا خبر چولې دلا ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت په پریشان اسلام مجل کده انسان په خپل کور کې دماکو شي پته نه لګی چې دا کم خلق ته کم مذہب دې اقتدا کارونه کوي. یار دا خو نو مسلمانان دي نه انسانان دي. په یونیورسيټه ته خو تعلیمي داري دي ګوره، تا خو زمنګا د پدرنا یو ذریعہ ده. زمنګ څخه نور څه دي مګ څخه ودا یو چادر چار دی والی پاتې شوی دا چې زمنګ دا یونیورسيټه دې موږ تنه پری دي، کالجونه لاله تبا کې، سپټالونه تبا کې، او درس غوبل لبی جمعه دین پرې، مدرسه دین پرې دي، اسکول دین پرې دي، بس سٹاپ دین پرې دي. اخر چې ته لړ شي ته ماته دا الله پاک ته تباہ برباد کړو. رضا زمنګ د یقین په خدای او قاضي او پختون په مسلمان په نسبت دا لکه زما په کور کې دماکه شو.
نو مې مراد دی کیږي په دې وجه چې کوم مقصد الله دې دنیا ته را لېږي هغه مقصد هم پرې خې دي. نو په دقي برا سره کیږي، کله په پختانه مړ کیږي، کله په ماجر مړ کیږي، کله په هر څوک چې مړ کیږي، مسلمان مړ کیږي او انسان مړ کیږي. وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کوم مقصد دې دنیا ته را لېږي هغه مقصد پرې خې دي.
زما نوم دی ډاکټر ابید مسخیل او زه دې عملی سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتۍ روان دي. که طالب هم د پښتنو په نام باندې مري او که سټوډنټ هم د پښتنو په نام باندې مري، دا د سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمت د خواسته په کارش دوی منظمه کاروي د خلاف کې او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم کی.
د کراچی څو اوسیدونکو په چرسده کې پر پاچا خان پانتون برید بیلابل عکس العملونه پارولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت د پېښور پر یوه پوځي پښونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 وسو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته ویل که څه هم نننۍ برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري، خو دغه سي بهیر یو مخ نسي درولې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې چې ولې وسلوال پر یوه تعلیمي اداره برید وکړي.
طالبان یا دهترګر تهګر چې پسند ټول لوی دشمن پر تعلیم کوي، غنی چې تعلیم چې دلته څومره عام کیږي د ترګرۍ لارا به مخنیوی وکړي. هلته دا ځوانان یا به ترګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف قسم د خوځي یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي، هلته زیات شي نو تعلیم هلته کفور دشمن ګڼي، سیاسي پاکیانې ګڼي، نو لوی دشمن په هغې کې هغې تعلیم ګڼي، ځکه هغې تعلیم بل شی دی چې تعلیمي ادارې سره دهشتګرد خبر مقصد دای یو دهشت یره پهلاو کو دا شي چې خلق ورته خیال شي تعلیمي ادارې کې چې ځوانان ماشومان نو هغه ته چې تماکه وشي هلته چې خلق دغه شي نو لکه نن دې واقعې ته ګوره ټول دنیا خیال دی. پرون هم پېښور سره خوا کې دغه افسوسناک واقعي ده چې اته کسان دغه شي دي، نهه کسان دي، دوی کې شل دي یا زیات دي، بیا هم هغې ته چا دومره خیال نه دی کړی څومره چې نن ته شوی.
بل خټک صاحب، تاسو د تعلیمي ادارو یادونه وکړه،
دا دی چې دوی سره هغه دغه غواړي چې زیات دنیا توجه راشي.
بله خټک صاحب، دغه سي بریدونه د پاکستان په نور ایالتونو کې هم کیږي، په سند کې هم کیږي، مثلا په پنجاب کې هم کیږي، خو هلته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي. ولې په خیبر پښتونخوا کې دغه سي برید وسي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دلته کې اصل زیات کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه وطن کې، دلته کې د دویم دغه دی تعلیم شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غواړي چې پښتانه کم ترګر دي، نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي، مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ دپاره خو تعلیم ضرورت دي، سپایي دپاره تعلیم ضرورت دي، نو پښتون خو دی غواړي چې د ترګرۍ سپایي پاتې شي او نور هلته کې تعلیم باندې، ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کېږي، تعلیمي ادارې دا ورته لکتري چې اسانه وي په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې. بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري په طور باندې زیات ترګر دي، او هغه اکثر د تعلیمونه کړي دي، تعلیم یافته دي، لږ ډېر سبق ویلي. موږ پښتنو کې عام خلک دی ځان سره کړي دي، ښه برین واش کړي دي، زیات پوهه نه دي، خو بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولو او دغه کوو. دلته تعلیمي ادارې دی ته پاره څه پته نشته دي، څه لوی دښمن ښکاري.
بله خټک صاحب، پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حملې را دېخوا په ټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سي وو، امنیتي اقدامات زیات سي وو، څه فکر کوي چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافي نه و که څنګه چې بیا دغه سي ولوي حمله وسوله؟
مری چې دره تقریبا الزامي مثلا نه ده، یعنی ته سپایان د فوج مودره د حمله بو کی دا یو اشاره تاسو موږ تاسو سیاسي عمل نه کړی، تاسو موږ اقتصادي عمل نه، تاسو موږ فکری عمل نه، دا کیسه نشي روتلی. فوجي عمل، پولیس عمل، انتظامی عمل، د سیکیورټي عمل، دا عمل، دا انتظامات صرف ای نو کولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو هده پورې، خو پوره ترګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سیکیورټي انتظاماتو باندې دې باندې نه ودرېږي. دا ورسره نور خاص کر سیاسي عمل کې زیات شي، خلک دي جمهوري فکر راشي، تعلیمي راشي، فکري سوچ راشي، ستا چې یاره دا فکري څه غلط دي، خو غلط دي نه بل څنګه کې کوم نه فکري جګړه راشي. هغه باندې د پاکستان چې کوم پروګرام دی اخوا ته لږ کمزورې ښکاري، هغه سوچونه شته. فوج معامله کې بل شی ترګري افغانستان سره او نورې دنیا سره هم تل نشوي، هغې باره کې د پاکستان چې کومه سرکاري پالیسي ده هغې کې دا ترګري ته بد ګڼلی شي، خو
بل تاسو فکر کوي خټک صاحب چې د دغه سي حملو تاثیرات به څه وي پر تعلیم او تعلیمي ادارو په دغه ایالت کې؟
تعلیم هغه به جاري وي، ما یقین دی، خو ظاهر ده خلک په یره شي، نقصان ورسي، زیات نقصان وي، د جنکو تعلیم ورسي، د لرو علاقو خلک وایي چې یاره پرېږده، یاره جنې باندې څه سبق اندام کېدای شي، نو اکا دوکانو نقصان خو رسي، ظاهر ده انسان ته ژوند زیات اهمیت لري، د نور تعلیم یا د ارسه ارسه نه زیات حواله لري، نقصان خو برسي ومانا یقین نه چې دوه ورځې پښتا بیا خلک مخ ته باچا خانی سی هم نسم کرنا ډکی او نور هم ډکی
د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر ډاکټر اعجاز خټکو په چرسده کې پر بچا خان پانتون برید نږدې شل کسان وژلي او دغه برید پای ته رسیدلی دی. په افغانستان کې هم پر تعلیمي ادارو بریدونه سوي دي، دغسې ورته بریدونه او تلفات یې اړول دي. ستاسو اوریدونکو نظرونه به هم واورو چې په دې اړه تاسې څه نظر لرئ. په افغانستان کې مدوی شمېرې فعالې دي، تاسې کولی شئ چې دغو شمېرو ته زنګ راووهئ، په ژوندۍ بڼه خپل نظر راسره شریک کړئ. یوه شمېره مو د 0999203545، بله شمېره مو د 0822 1515. تخنیکی همکاری شرکوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته به ورسو. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو نظر څه دی پر تعلیمي ادارو د وسلوالو لخوا بریدونه؟ ولې دغه بریدونه کېږي او څه عواقب لري؟
په تعلیمي ادارو باندې او په تعلیمي مؤسساتو باندې د مخالفینو او یا د طالبانو او یا د نورو مسلمانانو سره عملی په دوی باندې فقط او فقط دغه غواړي چې د خلکو روحیه ضعیفه کړي او خلکو ته یو ډول تشویش ور واچوي تر څو دغه تعلیمي مؤسسې ټولې وتړل شي او خلک او دغه جامعه دغه منطقه لکه پاکستان او افغانستان دغه منطقه د دې دهشت او د دې واسطه خواته لاړ شي. بل کوم هدف دې ته نشم موږ تاسو ویلی دې ته کوم هدف لاسته راځي.
بلې، په هلمند کې هم چې تاسو ژوند کوئ، په سلګونو ښوونځي تړلې دي. په هلمند کې تقریبا په زرهاو ماشومان هلته هم د زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. څه تاثیرات یې کړي دي دغه بې تعلیمي په دې ولایت کې پر ځوان نسل او د دې ولایت پر وضعیت؟
سل پسل کې په دې ولایت کې په ځوان نسل باندې تاثیر کړی دی. د ځوان نسل یې نا امید کړی دی. ځوان نسل وطن پرېښود، سلهاوو ځوانان مو له وطن څخه تېری دي، فراره شوي دي. او بل ټول بعضې که کار ورته پیدا شوی دی خو کار یو کار یې نیولی نه، ټوله تللي د مخالفینو صفوفو ته. دا د دوی صفوف هم درته تقویه کوي، دوی په دغه خاطر دغه حملې او دغه
کې هم پلان کې دی. دوی ته به ورسو چې زیات انتظار کړی دی. بلې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د خبري سات. بلې مهرباني وکړئ، ستاسو ځخ خبريږي اوریدونکو لګ چې موږ ځخ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
زمانم ابو الیمان دی، د جذبات خان خبرې کوم. د غننۍ کوم حمله چې په پاکستان کې تر څو یو شوی دا دا هو غیر انساني او غیر بشري عمل کړی دی، ځکه چې ټول امت مسلمه دا پر باندې شي کوم دی بدوي. او زه د خلکو تعالی نه څه تر کوم مذهب ولا دي، تر کوم ایمان ولا دي، چې دا شي هغه غیر مقصود دین تور دین ډیر بد په خشه وي دا. او الله جل جلاله دې د خلکو سزا ورکړي. غمجن
عام خلک څه کولای شي دغه سیبریدونو په مخنیوي کې څام کاری کولای شي؟ تاسو نظر څه دی؟
دا چې انفرادي او اجتماعي خلک دا اسلام او تعلیم چې کوم دی عصري دا د اسلام سره ټکراو کې نه، بل د دې حفاظت وشي او د مدارس او مکتبونو دغه پوهنتونونو چې کوم دی حفاظت د هر مسلمان عزت او دا چې کوم دی هر سړی پکې خپل هغه استعداد او وسط مصرف.
ډېره مننه ستاسو څخه، ستاسو نظر واوریدل سو. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، د ته به هم ورسو چې څه نظر لري. بل مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو ځخ پریږي. مهرباني.
داسې نه پوهم چې نور باندې داسې وړوکو ماشومانو باندې زما په خیال سره داسې بریدونه خاصو کفارو مسلمانانو د تعلیمي د پورته کول نه، او مسلمانان غواړي چې شاته پاتې شي. مسلمانان غواړي چې په خپل مابین کې جنګونه باندې اخته شي، د مسلمانانو اسلامي ادارې وتړل شي، مسلمانان ته تاوان ورسېږي. زما په خیال سره داسې علمیه پر مسلمانانو باندې ډېرې الحمدلله اسلام د قانون د اساس د اسلام
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدو. وروستی اوریدونکی به رواخو بیا وروسته ورسو لنډو خبرونو ته. بل اوریدونکی په لاین کې دی، ده ته هم ورزو تخنیکی همکاری شره کوي چې ټلیفوني تماس قطع سوی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې افغان ولسمشر سیویس تللی سو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
اوریدونکو ستړي مسئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته تللی دی. هلته به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو له استازو سره وګوري. دوی به په نړۍ کې د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د افراطي ډلو په ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو نن په فاریاب کې پر ورشه باندې د هغه د خاوند لخوا حمله په شدت وغندله. دغه سړی په یو سړی په فاریاب کې درې ورځې وړاندې د خپلې میرمنې په ضربه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا کار غیر انساني دی. د پاکستان پولیس وایي په 400 کې د پاچاخان پر پانتون حمله پای ته رسیدلې. په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یې وشتنه وژل شوی او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پاچاخان پانتون کې د ځانګړې ادبي غونډې لپاره تیاری نیول شوی و. د ازادي راډیو خبریال لسیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په شاوخوا سیمه کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې د په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوې غندي او ناوړه کاری بولي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په خبري ساعت کې واوریدل. اوس مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن په پکتیکا ولایت کې په نړیوالو معیارونو برابر دی ورزشي استډیوم د بنسټ ډبره کې خوده. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستنګزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ دا استډیوم د 14 میلیونه افغانۍ پر ځخت د کرکټ بورډ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړي ویل چې دغه استډیوم به په راتلونکو کاتو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استډیوم تړون لیو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجنونو د فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوي دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوه. اغلی مهری د دغه سیالۍ څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجنونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجنونو د فوټبال د غورلیک سیالۍ د کابل د ټولو ټیمونو ترمنځ د دسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوي او د دغه اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په شپږمه نیټه په لومړي ځل د افغان انجنونو د هاندبال ټیم د جنوبي آسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته ویل چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې به 12 انجنونی او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلی نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې ښه وځلیږي. د افغانستان د هاندبال دراسین د معلوماتو لمخه تر دې د افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی دغه سیالي په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبي پورې د راپورونو د لودل او د راپورونو به اوري. چارسده کې پر پاچاخان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې نږدې شل کسان وژل سوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدل چې دغه برید پر تعلیمي ادارو څه اغېز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسی کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وه.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو درسره یو. افغان ولسمشر سویس تلی څو د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسی جرګه هم هیله منه ښکاري. تفصیل د سفیر ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
هغه دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له سو مشرانو سره بیلابیلې کتنې وکړي. لري د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور رئیس صاحب اوسې کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولې دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع، مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جلالتماب جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په هغې باندې کېدی چې د پاکستان صدر اعظم ته او همدارقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپوه روح الله امین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
خپل امین وای زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یو اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. په راتلونکي کې ستر اقتصادي هدفونو ته رسیدو لارې ولټو.
اقتصادي چه کارایي قدم میتونیم.
خپل امین وای چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې د کمزوري مل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاسراوړنې بولی او وسنې غونډې هم خورا مهمه بللی ده. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتی او اقتصادي مسایلو د خبرو د پاره سویس ته تللی دی. د کورنیو چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتی حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان وی چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. سبحان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف خطر سره نشي کولای او یا هم
د دې عدم د توجه یو ستونزې رامنځته کیږي. دغه خطر دا یو د اقدامات خدای چې وزي ته په پام کې لري اولویت دی او دا سرتاسري دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي
دا په داس سال کې راچپ مرکز کابل کې د اتمی امنیتی حوزې امیر دغه حوزې مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسم امنیتی حوزې امیر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو خونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه خونځي ساتونکی هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړۍ له کبل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 115 افسران او مسؤلین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت له امله په کور کې نیول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د ښه سمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل:
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملي نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. که همداسې په ټولو حوزو کې پوښتنه وشي هغه پیښ چې کیږي د هغې په اړه وپوښتل شي، زه یقین لرم چې ډېر مؤثر تمامیږي.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه باید شفافه او له ټولو سیاسي اړیکو خالي وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولی لویان عطاالله خورجانی مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرهار کې خلک د ولایتي ادارې لوري غاصبینو ته نیول لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 100 زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په دې کې بېلابېل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایدار دي. هم درز زورواکي هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته دي چې دوی هم په ځینې وقاسه کې اثر دي، ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولی زموږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي یا هر څومره زورواکي واوسېږي یا سرمایدار واوسېږي، ولایتي ادارې باید تر تاثیر لاندې رانه شي او دغه د نیول اقدام به وکړي.
هغه کسان چې تر 100 جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګروېژنې کیږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې حکومتن به چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي کړي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولای شي په شفاف ډول د دوی دوسیې مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تاثیر لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال مځکې هم په دغو مځکو کې شامل مسله ده، ځکه چې اکثره وخت په راپورونو کې د کانال مځکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د بېسودو همدارز دروداتو فرخرود او ځینې نورو سیمو بیلابېلې ځمکې دي.
دا په کومو کلونو کې غصب شوي دي دغه ځمکې؟
له پخوا څخه غصب شوي دي. تقریبا د تیرو 10 کلونو په موده کې غصب شوي دي. حتی داسې هم شوي په دغه موده کې چې ور باندې بلډینګونه جوړ شوي دي، ډېر لوړې قیمت لرونکي ودانۍ ور باندې جوړ شوي دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړیږي او
بله. خو ګڼې سه په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
یوازینی اندېښنې د داعش وسلوالې ډلې څخه زیاتې دي. د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام ته رالېږلو رامنځته شوې ده، د داعش د ځپلو لړۍ روانه ده. هره ورځ تاسې ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه داعش وژل کېږي او دوی ډېر تر تاثیر لاندې راغلي دي او زیات ډلې وژل شوې ده. هغه څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندي ډېر فعالیتونه کوي، د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس د په ډېر کم شمېر داعش په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی به هم له منځه وړل کېږي.
دوی په چین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالیو په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. په چین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هره ورځ په چین کې کوم پټن ځایونه چې دي، په ځینو نورو سیمو کې، په سرحدي سیمو کې، هغو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینو نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې ان شاء الله دا هیڅ څومره امکانات لري هغه ټول له منځه وړي.
د ننګرهار والی ویان اتاولا خوژانی و چې ویل یې په دې ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال 9 کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي. که په ننګرهار کې هڅه کیږي نیول سوي مځکې له غاصبانو خلاصې سي، په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخ مځکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به د کرکټ بورډ لخوا ورکول کیږي. داود تپان راپور راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړېدو چارې په نږدې 15 تجربه ځمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لومړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالي مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې د کرکټ په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي.
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره، زموږ د 19 کلن ځوانانو لپاره او زموږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان موږ ته راکړي دي او زموږ ملي لوبډله د پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه ښودلې دي. همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي، د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو، د ولایتي ادارې مسؤلینو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه. د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود. نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی جوړېدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغه وایي چې د دې لوبغالي په جوړېدو کې ورسره لا مرسته وکړي.
یو خو دوی هم موږ ته اطمینان راکړه د دوی د اخلاص نه، بل موږ سره به شریکه باندې مرکز کوشش کوو چې ډونر ورته پیدا کړو. موږ خو مېرې سلور د استری وزیر دی په تدریجي ډول باندې تر څو پورې د 14 میلیونه چې دوی خپلې بودیجې لګولي دي باندې کار شروع کیږي او دې سره په څنګ کې لکه څنګه شروع ویل چې 1 میلیون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شوی وو، نو به شریکه باندې به کوشش کوو. زه مطمئن یم ان شاء الله چې د وخت تېرېدو سره به دا نور بودیجه هم موږ ته پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 به ځمکه کې جوړیږي، ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي. او د پرانیستې د مراسمو پر مهال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجي عزیزالله فضلي وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته د د خپل بوجې سره د دې تاداب ان شاء الله کې خودل سو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په هغه کې اکیډمي، جیم، دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واقعاً انټرنیشنل لوبي دلته وسی. نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند د بل ګراوند قرارداد شوی، دغه نړۍ به هم دغه سجاري وي.
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یواد په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي او دا لوبغالی پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي.
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي، چا چې ډیر خلک وژلي دي، باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول ونیول شي دا د افغانستان لپاره یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او واروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډیو ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو هیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ازادي راډیو ته نن وکړه. قسیم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهد و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راځي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لار هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي څو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو لمخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د غلطه پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څېړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر
دی وایز موش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوه چی لخلکو سره په انفرادی شکل چلند وسی تر څنګ د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او که څنګه له افغانستان څخه د خلکو د تیښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لرو او محدود امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړي دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټولې را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتی شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په لکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څه رقم چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نه شو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او ګرامونه ډیر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډیروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلی و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کوي دغه افسر په پټه د اسامه د مړي یو تصویر ساتلی و او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل سوي کتاب کې چاپ کړی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځه وړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د آسان ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د ده له مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوورځني سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبرې کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ، د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو، پانګونې او پراختیا 14 سندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې، خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز نوم ورکړل سوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دورځني سفر کې د خلیج د همکاري سازمان او هم د اسلامي همکاري د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخیز اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 9.5 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرسیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دای هم ویلی وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې د هغه هیواد په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیونه ډالر مرسته کړې وه چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لویه مرسته بلل سوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او له ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای ته رسیدلې. په دغه بریټ کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو د لپاره سویس ته تللې. په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر دې نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.